السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته راغلاست وایم د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې پر ملکی وګړو د هوایي برید د څېړنې لپاره ګمارل شوی پلاوی لا هم سیمې ته نه دی تللی د سیمې خلک وایي ټول وژل شوي ملکیان دي دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر اورو
پاسر کې د څه مهمو خبرونو سره ټکي د فاریاب سیمه ییز چارواکي وایي یو بهرنی وګړی د چاودیدونکو موادو ډک یو ټانک سره هدف ته رسیدو د مخه وژل شو په کندوز کې سپینزر دولتي فابریکې له 15 کلونو وروسته خپل فعالیت نن بیا پیل کړ او هند د دې هیواد لوی شارونو ته د کورونا وایروس ضد واکسین د لیږد چاري پیل کړ د خبرونو تفصیل د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې د ورستۍ پیښې د قربانیانو کورنۍ له حکومت څخه د عدالت او د ملکی مرګ جوړې د ختمولو غوښتنه کوي اېدا سوي چې د خاشرود په پیښه کې د افغان ځواکونو په هوایي برید کې لښته لرځوار لس ملکی وګړي وژل شوی دي د پیښې دوی رسیدنه مخه سوي راپور نوای د دې پیښې د ارزونې لپاره ټاکل شوی پلاوی لا تر اوسه د پیښې سمته نه دی ترلاسه بل خو د افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان دفتر غوښتنه کوي چې د پیښه باید په شفاف او هر اړخیز ډول وټړل شي په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې اوري د فاریاب سیمه ییز چارواکي وایي یو بهرنی وګړی د چاودیدونکو موادو ډک یو ټانک سره هدف ته رسیدو د مخه وژل شو د فاریاب د امنیت قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش ازادي رادیو ته وویل وسلوالو طالبانو تیر شپه غوښتل دغه ټانک د فاریاب په المار ولسوالۍ کې وچوي شغله یورش زیاتوي
خوشبختانه نیروهای ما از این ټانک آگاه بود قبل نه کمرغه زمونږ امنیتی ځواکونو د دې ټانک په اړه معلومات ترلودل او هدف ته تر رسیدو د مخې دوه تنه بریټکون کې چې په دې ټانک کې ول او وجل یو بریټکون کې عبدالعزیز نوبید چې په عرب مشهور او بهرنی وګړی وو دغه ټانک هم چې د چاودیدونکو موادو ډکو نن سهار په المار ولسوالۍ کې د ملي اردو د انجینری ټیم په مرسته وچول شو
د فاریاب امنیتی چارواکي وايي په دې چودنه کې ملکی وګړو ته زیان نه دی رسیدلی خوش او خاصي مو کې ماليزيان رسولې دي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي اخوا په غزنی ولایت کې وسلوالو کسانو د کابل بانک یو کارکونکو وژلې د غزنی امنیت قمندانۍ ویان احمد خان سیرت نن ازادي راډیو تول شي نصير احمد عثماني نن سهار ته بجې لکوره د دندې پر لور روان وي چې وژل سو
یک تن از کارمندان کابل بانک در نزدیکی منزل مسکن
د کابل بانک دغه کارکونکو خپل کور ته نږدې په هاجرفي خارګوټ کې د دوهمي امنیتي او زیاړوند د وسلوالو لوري په بیغه توپانچه وشتل شوې ده
تر اوسه د دې پیښې مسولیت چا نه دی منلی په کندوز کې سپینزر دولتي فابریکې له 15 کلونو وروسته خپل فعالیت نن بیا پیل کړ د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې فابریکې په بیا فعالولو یو لکوشل زر امریکایي ډالر لګیدلی دی په لومړي سر کې په دې فابریکې کې 500 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده زموږ غلاځ د راډیو اوري هند د دې هیواد لوی شارونو ته د کورونا وایروس ضد واکسین د لیږد چاري پیل کړی دی دا اقدام داسې مهال شوی چې په ټول هیواد کې د کورونا واکسین تطبیق ته یوازې څو محدود ورځې پاتې دي ډي پی خبري اژانس لیکي د کوویشیلډ واکسین لمړنۍ جوپا نن د پونا شار د سیروم انډیا انسټیټیوټ څخه دهلی او نورو دولسو شارونو ته واستول شو تمه ده یو بل هندي واکسین چې کو واکسین نومیږي ډیر ژر په حیدرآباد کې د بهارت بیوټیک درمل جوړونې شرکت څخه نورو شارونو ته انتقال شي د هند حکومت په پام کې لري تر جولای میاشتې پورې د دې هیواد 300 میلیون وګړو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق کړي استرازینیکا درمل جوړونکو شرکت د کورونا ضد واکسین د وړاندې کولو لپاره د اروپای ټولنې د اجازه غوښتنه کړې دغه شرکت د اکسفورد پانتون په همکاري د کورونا ضد واکسین جوړ کړی دی د اروپا د درملو ادارې نن په ویلامی کې وویل چې د استرازینیکا غوښتنلیک په جر تر جر ورځو یو د جنوري تر 19 نیټې پورې به په دې ټولنه کې د یاد شرکت لپاره د بازار موندنې د مشروط مجوز په اړه خپل نظر څرګند کړي کله دغه شرکت اجازه ورکړل سو دا به د کورونا ضد دریم واکسین وي چې د اروپای ټولنې په وښته غړو هیوا دونکو به لاسرسي ورته وسی تر دې وړاندې په اروپای ټولنه کې یوازې د فایزر او مودرنا شرکتونو واکسین د تطبیق اجازه ورکړل شوې ده او دا کار په څو هیوادونو کې دوام لري روسیه بریتانیا ته د خپل الوتکو د تګ راتک بندیز د فبروري تر لومړی نیټې پورې وغځاوه. دا بندیز په بریتانیا کې د کورونا وایرس د دوهمې بڼې د خوریدو له کبله د دسمبر پر 22مه لګول شوی و. د روسیه حکومت نن ویل چې د بندیز د غځېدو هدف د عامه وګړو د روغتیا خوندیتوب دی. روسیه په ټوله نړۍ کې څلورم هیواد دی چې د کورونا وایرس پیش پکښې ډیر دی، خو دوه ورځې د مخه په دې هیواد کې د کورونا وایرس د نوې بڼې لومړنۍ پیښه تایید شوه. ویل کېږي په نوې وایرس اخته کس له بریتانیا څخه روسیه ته تللی و. او امریکای چارواکو د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوري په درشل کې د ټول هیواد په کچه د نور وسلوالو اعتراضونو د احتمال په اړه خبرداري ورکړی. د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی پرون په یو بیان کې چې رسنیو ترلاسه کړی ویل چې د امریکا په 50 ایالتونو کې د ایالتي کانګرسونو او په واشنگټن کې د کانګرس پر ودانیو د وسلوالو اعتراضونو پلانونه جوړ شوی دی. له پلازمینې واشنگټن ډی سی پرته د امریکا په ډیری ایالتونو کې د وسلو ګرځول آزاد دی او قانوني ممانعت نلری. د اف بی آی بیان زیاتوي چې د اعتراضونو شای د رواني جنوري د 14 او 16 متر منځوره زوکې وسی. د ولسمشر ډونالد ټرمپ پلویانو تیرونه د کانګرس پر ودانې بریټ وکړ چې په پایله کې 15 کسان ووژل شول. د خبرونو پای
خبرونه مول ازادي رادیو واردل کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې اولولای. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې مو د نیمروز د هوایی برید د ځانمنو کورونیو له حاله خبرو دی. وایي چې وژل شوی ټول ملکیان دي. جمهور رئیس بیا ویلی دی چې ځانمنو کورونیو سره به مرستې کیږي. د جمهور رئیس مرستیال ویان د وخان مینپال
امنیتی او دفاعي ارګانونه د دغه هوایی برید په اړه د هر اړخیزې څېړنې او موندنې وروسته د جمهوري ریاست عالي مقام سره خپل گزارش شریک کړي.
د کونړ د سرحدي ولسوالیو د خلکو لستونزو مو هم خبرو چې وای هیڅ مرستې نه دی ورسره شوې. سر بیره پر دې چې د ډیورند د کرخي ها خوانه ور باندې د مرمیو ډزې هم کیږي. عبد الله وای
زیاتره خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړ، زیاتره کورونه هم تخریب شوي دي. موږ تر اوسه پورې د مرستې په نوم باندې هیڅ شی هم نه دی لیدلی.
او یو راپور هم دا اوري ټویټر ورسره له هغه چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ څه باندې 80 میلیونی اکاونټ بند که په خپله د ونډو په بازار کې لږ څه بیې راکمې شوې. بیا هم ښه راغلی راځو لومړي مطلب ته. د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې پر ملکي وګړو د هوایی برید د څېړنې لپاره ګمارل شوی پلاوی لا هم سیمې ته نه دی تللی. د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ عدالت غواړي او پر حکومت غږ کوي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د دې پیښې د روښانه څېړنې غوښتنه کړې او د ملکي وګړو په خوندیتوب یې ټینګار کړی دی. ولسمشرۍ ماڼۍ هم د دې پیښې د هر اړخیزې څېړنې امر کړی دی. جزئیات په دغه راپور کې.
میر حسن نومیږي او د عبدالقادر د ترور زوی دی. د وای دی اکشن به پشپاه د 12 بجې د افغان هوایي ځواک سلور الوتکو د نیمروز ولایت د خاشو د ولسوالۍ د منځري په کلی کې د اویا کلن عبدالقادر کور په نخه کړ. د دا کوي چې په دې برید کې خپل عبدالقادر د هغه زوی 15 لوڼې انګور او لمسیان چې ټول شمیر 13 تنه کیږي وژل شوی دی. د عبدالقادر د کورنۍ یوازې 2 زامن نورالی او احمد ژوندۍ پاتې چې هغه هم په همدې پیښه کې ټپیان شوی. میر حسن زیاتوي د میر حسن له قوله له دې پیښې 3 ورځې تیریږي، خو لا هم څېړونکي پلاوی د څېړنې لپاره سیمې ته نه دی تللی. دی د خپلې کورنۍ لپاره عدالت غواړي.
ما
که څه هم افغان حکومت د دې پیښې د سیړنې مسؤلیت د نیمروز ولایتي ادارې ته سپارلی، خو د ولایت مقام دننه یوه سرچینه د خپل نوم نه ښودو په شرط مني چې ګمارل شوی پلاوی تر اوسه سیمې ته نه دی تللی. سرچینه په دې اړه لا ډېر وضاحت نه ورکوي، خو د افغانستان حکومت ژمنه کړې چې دا پیښه به په بېپرې ډول وڅېړي. ولسمشرۍ ماڼۍ په یوه خپره کړې خبر پاڼه کې د ولسمشر له قوله لیکلي، ولسمشر د نیمروز مسؤلانو ته په ټینګار لارښوونه کړې چې ژر تر ژره د وژل شویو کورنیو ته رسېدنه او د ټپیانو درملنه وکړي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینهپال ازادي راډیو ته وویل، ولسمشر امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر کړی چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره په عملیاتو کې له پوره غور کار واخلي.
شر د نیمروز ولایت مسولینو ته لاښونه وکړه چې ژر تر ژره د شهیدانو کورنیو ته رسیدګي او د ټپیانو اساسي درملنه وکړي. امنیتي او دفاعي ارګانونه د دغې هوایي برید په اړه د هر اړخیزې څېړنې او موندنې وروسته د جمهوري ریاست عالي مقام سره خپل ګزارش شریک کړي.
ولسمشرۍ ماڼۍ همدا ډول د ملکیانو د مرژوبلې مسؤلیت پر طالبانو ور اچوي او زیاتوي طالبان له ملکي وګړو د سپر په توګه ګټه اخلي، خو طالبان بیا دا اداره دوي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما هم له افغان حکومت غوښتي چې دا پیښه په عادلانه او روښانه ډول وڅېړي. یوناما داسې مهال له افغان حکومت د ملکي مرګ ژوبلې د مخنیوي غوښتنه کوي چې له دې وړاندې د ملکي مرګ ژوبلې یو لامل د افغان هوایي ځواکونو بمبار یاد کړی دی. خو له دې سره سره د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د نیمروز د خاشرود ولسوالۍ په منځري سیمه کې د طالبانو پټنځای په نښه کړی او د نه پاکستانیانو په ګډون یې 15 طالبان وژلي دي. دفاع وزارت هم د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه د څېړنو له پیل خبر ورکړی دی.
جوان آزادی
خزینه تر سری اجازه نور کی چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
آزادی رادیو ته غوږی است ورزو غور ته هلته د یو وجل شوی خبريال بسم الله عادل کورنۍ د نموري د وژنکو د برته خوشی کېدو څخه اندیښمن دي. دوی وایي د ملي امنیت ځواکونو د عادل د وژنې په تور دوه کسه نیولې هم دي. اخوا په افغانستان کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د عادل د ترور قضیه باید په کابل کې وڅېړل شي. امنیتي سرچینې هم د دوو کسانو نیول کېدل تاییدوي. جزئیات په دغه راپور کې
د غور غک رادیو مسول مدیر بسم الله عادل چې لس ورځې وړاندې په غور ولایت کې ترور شو، اوس یې کورنۍ وایي چې د دې پیښې په اړه ملي امنیت دوه کسان نیولې دي. د بسم الله عادل ورور لالا ګل عادل نن سه شنبه ازادي رادیو ته وویل سیمه ییز زورواکي د عادل د وژونکو د بیرته خوشی کېدو هڅه کوي.
د ولایت په کچه زورواکي هڅه کوي نو شي کسان بیرته خوشی کړي. ان تر دې چې ملي امنیت موږ ته وویل چې دغه کسانو په اړه سنوي ممکن یو شمېر نور کسان هم ووژني.
په ملي امنیت کې هم یوې سرچینې د نوم نه خودل په شرط دی پیښې پاړه د دوو کسانو د نیول کېدو خبر تایید کړي. په ورته وخت کې د کورونی او چار وزارت کڅه هم په دې اړه جزئیات نه ورکوي، خو وایي چې د قضیه څېړنې روانې دي. هم حاله په افغانستان کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې او مسول صدیق الله توحیدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي په ولایتي کچه د مدیریتي ضعف لامل دغه پیښه باید په کابل کې وڅېړل شي او نیول شوي کسان باید په علني محکمه کې محاکمه شي.
هغه دوه کسان چې د بسم الله عادل د قتل په تور نیول شوي دي زمونږ درخواست داده چې دا په سمه توګه تحقیق وشي او په یو عادلانه او علني محکمه کې دوی محاکمه شي.
ښاغلی توحیدي وایي په تېره کې هم څو ځلې داسې شوي چې یوه پیښه د خبریالانو د ملاتړو بنسټونو په غیاب کې څېړل شوې او پایله یې نه ده په ډاګه شوې. په غور ولایت کې د غور غک خبریال او مسؤل مدیر د روان لمریز میاشتې په 12 نیټه په فیروزکو ښار کې د نامعلومو کسانو لوري په ډزو ووژل شو. نوموړي د خبریالۍ تر څنګ مدني فعالیتونه هم کول.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو. که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نو پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
و وربشو کونړ ته د کونړ د زینو سرحدي ولسوالي اوسیدونکو وایي سربیره پر دې چې لڅوک کلونو رئیس د ډیورند کرخلاخ او وربندې د توغندوی مرمۍ لګي یا ول عمل دوی نه اوازې ځاني بلکې درانه مالی تاوانونه هم لیدلې دي خو بیا هم حکومت ورسره مرسته نه کوي دوی دا شکایت کوي چې د مرستو په برخه کې حکومت لپاره غرزولې دي په دې اړه پام وکړي یو راپور ته
عبدالله د دانګام ولسوالۍ د زوړ برول وسیدون کې د هغوی په سیمه یې له تیرو شاوخوا یو لسکلونو راهیسی پاکستانی ځواکونه د توپونو ډزې کوي چې دوی ته د سر او مال درانه زیانونه اړولې دي هغوی
زیاتره خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړ زیاتره کورونه هم تخریب شوي دي ساروي هم له منځه تللي دي د کار کلي کروندې لپاره چې کوم ځمکه ده هغه هم تخریب شوي او خراب شوي ده کوم فصلونه یا ونې بوټي چې وي هغه هم اکثریت لمنځه تللی دي موږ تر اوسه فورې د مرستې په نوم باندې هیڅ شی هم نه دی لیدلی
دا یوازې دانګام نه دی چې پرې د پاکستان پوز توپچی بریدونه کوي او پکې د افغان حکومت مخالف وسلوال فعال دي بلکې د ډیورن کرخې ته څیرمه د کونړ د شپږو پرتو ولسوالیو اوسیدونکي له یو ډول ستونزو او ګواښونو سره مخ دي د خاص کونړ ولسوالۍ د شالې ولې اوسیدونکي ملک تاوس خان وایي دوی سره په مرستو او د بیا رغونې په پروژو کې عادلانه چلن نه کیږي
اکثر مؤسسات تیرازی مرکز کې هغه خپل پروژې تطبیقی خو کبیا بل پر ولسوالۍ او تو غزیبې د ولسوالۍ په مرکزونو کې تطبیقی هغه سیمې چې لری پرتی دی هغه سیمې چې غرنې دی هغه سیمې چې د ګواخ سره مخامخ دی التنزی زمونږ ولسونه چې دی غوښتنه کوي د خپل دولت نه د خپل حکومت نه چې دغه مرستې چې زمونږ په نومونو راځي زمونږ منطقو له راځي باید مونږ ته راورسي
د ډیورن کرخې سره پراته ولسونه وای د پاکستان پوز پرې د توپونو بریدونه کوي وسلوالو ډلو یې هم په خپلو کورونو او سیمو کې آرام ژوند تریخ کړی او له بل پلوه افغان حکومت هم له پامه غورځولې دي د کونړ ولایتي شورا پخوانی رئیس حاجی محمد ساپه هم وایي ډیورن کرخې سره نږدې پرتو ولسونو سره د مرستو په ویش او د آبادۍ په چارو کې د حکومت لخوا توپیریز چلن کیږي
سلهاو ټولونه مواد په مختلفو برنامو کې دلته راشي او هغه په دغه چند ځایونو کې چې هغه یې د ولسوالانو لخوا نه یې د ادارې لخوا نه مشخص اشخاص معلومی هغه ته ورکول کیږي کو چیرته اداره دا وایي چې موږ دغه ولسونو سره کومک کړی دی نو موږ ته ولس ته استازو په صفت موږ ته دغه اسناد وښایي تر اوسه پورې موږ په سترګو ته نه دي لیدلي
په کونړ کې چارواکي هم مني چې تر اوسه ډیری د آبادۍ او بیا رغونې پروژې په امنیتي ساحو کې ترسره شوي او همداراز مرستې هم په یادو سیمو کې وشل شوي خو اوس یې هڅې پیل کړي چې د ډیورن کرخې ته څیرمه پرتو کلیو ته هم خپل خدمات ورسوي د کونړ والی محمد اقبال سعید آزادی رادیو ته وویل
دا اوس هم د سروې ټیمونه راغلي دي انکشاف جهاد په چوکاټ کې په مختلفو ولسوالیو کې دوی لګیا دي پروژې سروې کوي مونږ اول ورځ باندې ویلو چې متوازن انکشاف په کونړ کې دا اصل د مونږ لپاره ملي دسترخوان پروسه چې ده دا ټولو ساحو ته باید رسیدګي وي او ټولو ساحې باید د مرستو نه مستفید شي
په کونړ کې د خاص کونړ سرکانو مروري شولتن دانګام او ناړی ولسوالۍ د ډیورن کرخې ته څیرمه پرتی دي د غرنی چاپیریال لرونکي دی ولسوالیو کې بیلابیل وسلوالې ډلې فعالیتونه کوي او همدارنګه په تیرو څو کلونو کې پرله پسې د پاکستان پوز هم پر دې ولسوالیو وخت په وخت د توپونو ډزې کړي پاکستانی چارواکو په رسمي توګه پر دې ولسوالیو د توپچی ډزو خبره نه ده منلې خو په کابل کې افغان چارواکو وخت نا وخت پر کونړ له اغه اړې توپچی بریدونه غندلې دي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د ننګرهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
په اورزګان کې د جنگ جګړو لعمله بي ځای شوی خلک وایي چې مرستي نه دي ورسره شوی په دې اړه پام وکړئ له اورزګان دغه راپور ته
په اورزګان ولایت کې د څو کلونو پر لپسې جګړې تر ټولو زیات زیان ملکی خلکو ته رسیدلې دي پر ولسی مرګ جوبلی سربیره په دې ولایت کې په زرګونه کورنۍ د خپلو سیمو پرې شدو ته اړ سوي دي او ګڼ شمېر اوس د ترینکوټ ښار په شاوخوا سیمو کې تر شنه اسمان لاندې په خیمو او یا هم په نړېدلو ودانیو کې شپې او ورځې تېروي. د اورزګان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو د ریاست د معلوماتو پر اساس په دې ولایت کې وروستیو جګړو تر 15,000 زیاتې کورنۍ بې ځایه کړې چې ګڼې د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې نه لري او د ژمي سړه هوا یې د ماشومانو او لویانو ژوند ګواښي. دا بې ځای سوي کډوال وایي په کلونو کلونو خواریو آباد کړې کورونه یې نړېدلي، باغونه یې سوځېدلي او یوازې د تن په جامو کې راوتلي دي. دلته په ترینکوټ کې له 500 کورنۍ سره د ازادي راډیو د هغه راپور ته خبرېدو وروسته مرستې وسوې چې د دې د ژوند پر سختو شرایطو راڅرخېده. زرمینه چې د خپلو اوو ماشومانو سره د دهراوت ولسوالۍ څخه جګړو د ترینکوټ ښار ته راکډه کړې او خاوند یې هم په جګړو کې وژل سوی، له هغه 500 کورنۍ څخه دی چې د ژمنۍ توکو مرسته ورسره وسوه. هغې ازادي راډیو ته وویل:
ازادي راډیو ته مو ډېر خوشاله یو، راکه ډېر مننه غواړم. ډېر دغه دا خوار مسکینه دی، پیازه د لاندې راغره د کې راکه چې یو دغه سره کې کومک سره کېږي.
سید ولی چې په سترګو نابینا دی هم یو له هغه کسانو دی چې ورسره د ازادي راډیو تر راپور وروسته د بهر میشتو افغانانو له لوري مرسته سوي ده.
هغه کوم کوته کوم ورور دا سي ارچا درلوده، یو فجم ور بل وریاځي بل برانه نه په دې یح کې نو وتاس نو وتاس نه دا کښنیان ما جات ته تاس ور نه زده وای وتاس مخسم نه پختای شي د سي یح کې دی یح ته ریر دی ورس. دا زادی راځو سم ډیر خوشحالي ډیر مننه کوم دې خوشاله چې زه یې دریو هاده پر رسول دي در هر ځای پر ځه پورته کړې وسه نور راځو ګان چې چنداین زما ځای نه پورته کړ لکه دا زادی راځي چې
ل دې 500 کورونی سره د مرستي بهر نیمیش کې افغان لالمیر خان کړي. په دې مرسته کې له هرې کورونی سره د مرسته شو موادو ارزښت 8000 افغانۍ تر رسیدو، چې پکښې کې کمبلې د ماشومان او لویانو لپاره کورتۍ پټوان او نور توکي شامل و. په دې اړه لالمیر خان ازادي راډیو ته وویل:
رادی آزادی پروگرامونه چې موږ اوبو ډیر د افغانستان خلک باندې ماتر واقع کیږي او واسه د غد وقت باندې د رادی آزادی از دست رادیو د افغانستان د خلک اواز په هر چه ته په د جهان ته رسیږي. او ما د ستاسو خبر درم چې ډیر بد حال ده او اواز صد و چې جنگ او په دې خاطر باندې موږ د پزوس چارې د پزوس فامیل لپاره چاره کاری و لکه بلستر و تاس سبیتر مالم در جمپر و جاکت و جراب و دستکش و خاله و
خدا مرستی دا غلطه ده زرگون کدوالو سخه یوی وڑی دلی ترسی دلی دی او گرن نور ده جمی پدی سره هوا که بیرنی مرستو تا آر دی. دا اورزگان والی محمد عمر شیرزاد هم منیچ پدی ولایت که لکورنی بی زیسو و کدوالو سرسوی مرستی که پایت نکوی. شاغل شیرزاد ازادی راوی تو ویل:
په گیزاب کې 1500 کورنۍ داخلي بې ځای سیویل رو چې هغوی سرویس سوي دي او د مختلفو موسساتو لخوا څخه ورسره همکاري سوې ده. تقریبا 1200 کورنۍ په دهراوت ولسوالۍ کې بې ځای سوي دي چې د هغوی ته هم د مختلفو موسساتو لخوا څخه ژمني توکي او غذایي مواد رسېدلي دي. او دا ډول په مرکز ترینکوټ کې دا اوس هم سروي روانه ده.
د اورزګان والی هم دارنګاله مرستندوی ټولونو غشتل چې د ژمي په دې ساړه موسم کې دي په زرګونه بي ځایسو کډوالو ته د مرستو په برابرولو او رسولو کې د ولایتي ادارې سره مرسته او ملاتړ وکړي.
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیق.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
امریکایي رسنۍ راپور ورکوي چې ګڼ لوی شرکتونو پریکړه کړې چې له سیاسي ګوندونو سره مالی مرسته د یو څه مودې لپاره ودروي. د وال سټریټ جرنال د راپور له مخې په دغو شرکتونو کې د ګوګل، فیسبوک، مایکروسافت، امازون او ورایزن په ګډون نور شرکتونه شامل دي. دا وروسته لغه چې په امریکایي کانګرس کې د ودانۍ مخې ته لاریون په تاوتریخوالي بدل شو، خلکو پر دې ودانۍ هجوم وروړ. په همدې حال کې کله چې ټویټر د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حساب لغوه کړ، د ونډو په بازار کې د دوشنبې په ورځ د ټویټر د ونډو بیه 10% ټیټه شوه. ټوئیټر د جمعې پر ورځ د جنوري پاتم وویل په امریکا کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لبیری د ټرمپ حساب وتاړه. نور جزئیات د مرالی بشیر پر راپور کې.
پر ټویټر اته اتیا میلیونه کسانو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تعقیبوه. وروسته له هغه چې د تیرې چهارشنبې په ورځ د جنوري په شپږمه نیټه په پلازمینه واشنگټن ډی سي کې لاریون په تاوتریخوالي واوښت، ټویټر دوه ورځې وروسته د جمعې په ورځ د جنوري په اتمه نیټه د ټرمپ حساب وتاړه او ویل چې دا اقدام یې ځکه کړی چې د ټرمپ د ځینو ټویټونو له کبله په امریکا کې د تاوتریخوالي د لا زیاتېدو اندېښنه شته. ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه په تکراری توګه لیکل چې په امریکا کې په ولسمشریزو انتخاباتو کې درغلي سوي. پر ټویټر هغه مهال فشار زیات شو چې د جنوري په شپږمه نیټه د ټرمپ لاتړیو د امریکا د کانګرس پر ودانۍ هجوم وروړ او غوښتل یې چې د منتخب ولسمشر جو بایدن له تاییده د کانګرس مخه ونیسي. لدی اقدام وروسته د دغه ټولنیز شبکې د ونډو په بازار کې بیا 10% کم شوه. دا لومړی ځل و چې ټویټر د یو دولت پر مشر بندیز لګولی. په دې اقدام سره ټویټر پر نړیواله کچه یو شمیر انتقادونه هم راوپارول چې ګواکې د ټولنیزو شبکو لوی شرکتونه د بیان پر ازادۍ کنټرول لري. په دې وروستیو کلونو کې د ټولنیزو رسنیو شرکتونه تر سخت انتقاد لاندې راغلي چې پر سیاسي بهیرونو او انتخاباتو اغیز لري. د 2020 کال په اکتوبر میاشت کې د ټویټر رئیس جیک دورسي د امریکا د سنا په استیمایه غونډه کې ګډون کړی و. د ټرمپ د حساب تر تړل کېدو وروسته د ټویټر پر مالی وضعیت ته یو څه منفي اغیز اټکل شوی. فیسبوک هم د ټرمپ د ولسمشرۍ د دورې تر پای ته رسیدو پورې د ده حساب تړلی دی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
امریکایي چارواکو د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړی په درشل کې د ټولي واد په کچه د نورو وسلوالو اعتراضونو د احتمال په اړه خبرداري ورکړه ده. په عین حال کې ولسمشر ډونالد ترامپ چې دیموکراتان له واکه د لری کولو اڅ کوي د پلازمینی واشنگټن ډي سي لپاره اضطراری حالت اعلان کړي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی پرون په یو بیان کې چې رسنیو ترلاسه کړی ویلي چې د امریکا د ټولو 50 ایالتونو په مرکزونو کې او په واشنگټن کې د کانګرس پر ودانۍ د وسلوالو اعتراضونو پلانونه جوړ شوي دي. له پلازمینې واشنگټن ډي سي پرته د امریکا په ډیری ایالتونو کې د وسلو ګرځول آزادي او قانوني ممانعت نه لري. د اف بی آی بیان زیاتوي چې دا اعتراضونه ښایي د روانې جنوري د 14 او 16 ترمنځ ورځو کې وشي. د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې په درشل کې د وسلوالو اعتراضونو دغه خبرداری داسې مهال ورکول کیږي چې تېره اونۍ د کانګرس پر ودانۍ تر برید وروسته په واشنگټن ډي سي کې او د کانګرس د ودانۍ لپاره امنیتي تدابیر سخت شوي دي. تېره اونۍ د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر ډونالد ترامپ د پلویانو د برید په پایله کې 15 کسان ووژل شول. اف بی آی دغه راز معلومات ترلاسه کړي چې یو ډله له خپلو پلویانو غواړي چې که ټرمپ د خپلې دورې تر ختمېدو مخکې له واک لري شي په دولتي ایالتي او فدرالي محکمو او اداري ودانیو باندې بریدونه وکړي. که د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس او کابینه د اساسي قانون له 15 تعدیل څخه چې په اساس کولی شي ټرمپ د ولسمشرۍ لپاره نامناسب وبولي او له دندې لرې کړي کار وانخلي، د امریکا د استازو جرګه چې ډیموکراټان پکې اکثریت دي هڅه کوي چې روانه اونۍ نوموړی استعزا کړي. ترامپ د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د تېرې اونۍ له برید وروسته پرون د لومړي ځل لپاره له خپل مرستیال مایک پنس سره وکتل. له دې کتنې داسې برېښي چې ترامپ د کانګرس لخوا د ده د لرې کولو یا استعفا ته د اړ ایستلو له هڅو سره سره خپله د ولسمشرۍ دوره بشپړه کړي. د حکومت یو چارواکي رسنیو ته وویل چې ترامپ او پنس رغنده بحثونه وکړل. د چارواکي زیاته کړه پنس دا نیت نه لري چې د ډیموکراتانو د غوښتنې له مخې ترامپ د اساسي قانون د 15 تعدیل په اساس د ولسمشرۍ لپاره نامناسب وبولي. د چارواکي په وینا په خپل ترامپ هم د جنوري په 16 نیټه د ولسمشرۍ د دورې د پای ته رسیدو تر وخت له واکه د لاسه اخیستو پلان نه لري، خو ترامپ ویلي چې د بایدن د لوړې په مراسمو کې به ګډون ونه کړي. ولسمشر ترامپ دغه راز پرون دوشنبې د پلازمینې واشنگټن ډي سي لپاره اضطراری حالت اعلان کړ چې پر اساس د امریکا د کورنی امنیت وزارت او فدرالي اضطراری ادارې کولی شي د اړتیا په صورت کې له سیمه ییزو چارواکو سره چارې همغږي کړي. دغه وضعیت به د جنوري تر 24 پورې نافذ وي، خو په یو ناببره اقدام کې د کورنی امنیت سرپرست وزیر چاد وولف چې اداره د لوړې د مراسمو لپاره د امنیتي چارو مسؤوله ده له خپلې دندې استعفا وکړه. وولف د خپلې استعفا علت یوه عادي چاره یاده کړې ده. په یو بل اقدام کې ملي ګارد ته امر شوی چې د لوړې د مراسمو د امنیت د ټینګښت لپاره تر 15,000 پورې ځواکونه واشنگټن ته واستوي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت زړه نه خوشوم چې ګډون مې وکړي.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډېر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دی. فریبا ظاهر لاند خبرونه وای.
د فاریاب سیمه ایز چارواکی وایي یو بهرنی وګړی د چاودیدونکو موادو ډک یو ټانک سره هدف ته رسیدو د مخه وژل سو. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش ازادي رادیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه غوښتل دغه ټانک د فاریاب په المار ولسوالۍ کې وچوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په غزنی کې وسلوالو طالبان او بخشي وسلوالو کسانو د کابل بانک یو کارکونکي وژلې. د غزنی امنیه قمندانۍ ویان احمد خان سیرت نن ازادي رادیو ته ویل چې نصیر احمد عثماني نن سهار ته بجې له کوره د دندې پر لور روان و چې وژل شوی دی. تر اوسه کومې ډلې د دې پېښې مسؤلیت نه دی اخیستی. په کندوز کې د سپینزر دولتي فابریکې له 15 کلونو وروسته خپل فعالیت نن بیا پیل کړ. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت چارواکي وایي چې د دې فابریکې په بیا فعالولو یو لک شل زر امریکایي ډالر لګیدلی دی او 500 کسانو ته پکښې د کار زمینه برابره شوې ده. امریکایي چارواکو د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې په درشل کې د ټول هیواد په کچه د نورو وسلوالو اعتراضونو د احتمال په اړه خبرداري ورکړی. د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی پرون په یو بیان کې چې رسنیو ترلاسه کړی ویلي چې د امریکا په 500 ایالتونو کې د ایالتي کانګرسونو او په واشنگټن کې د کانګرس پر ودانۍ د وسلوالو اعتراضونو پلانونه جوړ شوی دی. هند د دې هیواد لوی شارونو ته د کورونا وایروس ضد واکسین د لیږ چاري پیل کړي. دا اقدام داس مال سوي چې په ټول هیواد کې د کورونا واکسین تطبیق ته یوازې څو محدودې ورځې پاتې دي. استرازینیکا درمل جوړونکي شرکت د کورونا ضد واکسین د وړاندې کولو لپاره د اروپای ټولنې د اجازه غوښتنه کړې. دغه شرکت د اکسفورد پوهنتون په همکاري د کورونا ضد واکسین جوړوي. د اروپا د درملو ادارې نن په ویلامې کې وویل چې د استرازینیکا غوښتنلیک په ژر تر ژره ورزوي او د جنوري تر 19 نیټې پورې به په دې ټولنه کې د یاد شرکت لپاره د بازار موندنې د مشروط مجوز په اړه خپل نظر څرګند کړي. او روسیه بریتانیا ته د خپل الوتکو د تګ راتک بندیز د فبروري تر لومړۍ نیټې پورې وغځاوه. د بندیز په بریتانیا کې د کورونا وایروس د دوهمي بڼې د خورېدو له کبله د دسمبر پر 28 لګول شوی و.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصيلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. د سپورت نړۍ خبرونه واوري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د وښو د درې میونې سیالۍ نن په کابل کې پیل شوې. د دغه فدراسیون رئیس سید رحمان یورش نن ازادي رادیو ته ویل چې په دغه سیالۍ کې له وښو په تکلیفونو څخه 260 لوبغاړو ګډون کړی چې دوه ورځې به دوام کوي. خغله یورش وایي د دغه سیالیو له جوړېدو هدف دا دی سو د لویانو په کټګورۍ کې نوي استعدادونه وموندل شي. نوموړي وویل چې د وښو دغه سیالۍ په 11 کټګوریو کې ترسره کیږي. ټاکل شوی چې د ملي ټیم دوه لوبغاړي راشد خان ارمان او مجیب الرحمن هم متحده عربی اماراتو ته سفر وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه دوه افغان لوبغاړي د تمریناتو لپاره متحده عربی اماراتو ته سفر کوي سو د ایرلند په وړاندې د لوبو لپاره چمتووالی ونیسي. د خغلی هوتک په وینا ټاکل شوی چې تر راتلونکو 10 ورځو پورې افغانستان او ایرلند درې ورځنۍ لوبې وکړي. افغانستان د کرکټ د ملي ټیم دغه دوه ستوري د محل د استرالیا په لیګ کې لوبېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ پرون اعلان وکړ چې د ملي ټیم سلور نور لوبغاړي قیس احمد، فضل حق، حمزه هوتک او فرید ملک هم د ایرلند په وړاندې د درې ورځنۍ لوبو د چمتووالي لپاره متحده عربی اماراتو ته تللي دي. د افغانستان ایرلند لوبه به د ابوظبي په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې ترسره شي. او جاپان د 2021 میلادي کال د اولمپیک سیالیو له ترسراوي سره مخالفت کړی. سره له دې چې د اولمپیک سیالیو ته یوازې څو میاشتې پاتې، د دې هیواد وګړي غواړي چې دا سیالۍ باید لغوه یا بوزنډول شي. په جاپان کې د کیو دی نیوز خبري اژانس د یوې سروې له مخې د جاپان 80% وګړي غوښتي چې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله دا سیالۍ باید لغوه یا وځنډول شي. دا په داسې حال کې ده چې د جاپان حکومت بیا ځلی د دغه هیواد په لویو ښارونو کې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله اضطراري حالت اعلان کړی. ټاکل شوی و چې د توکیو اولمپیک سیالۍ د 2020 میلادي کال په دوبی کې وشي، خو د کورونا ویروس د خپرېدو له امله دغه سیالۍ وځنډول شوې او ټاکل شوی چې روان 2021 میلادی کال په دوبی کې ترسره شي.
اوس هم دوونیس پروګرامونه درته خبرو. لمړی د خزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ، او بیا د ګوډی اچار تفریح خبرونه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم،
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلامونه میومنی، زما لالی بشریم، او د دې اونۍ نیمه نړۍ پروگرام تاسو ته وړاندې کوم. د خبرونې موضوع پر ډیره ترخې چنجونو ته ولې مهمه ده چې د استدلال او لځانه د دفاع حق ولري. ولې یو شمیر کسان د نجونو استدلال او یا هم په یو موضوع نظر ورکول بد ګڼي؟ په کورنۍ او ټولنه کې د نجونو مشروع غوښتنو او د بیان ازادي ته ارزښت ورکول د دوی پر رواني حالت څه اغیز لري؟
معمولا وده او پرمختګ په هغه ډول چې نور نجونې کوي یا نور انسانان کوي دوی نسی کوي.
کنجونی د حقایق پر وړاندې چې په خلپاته سي خپل غشتنې او د ځان پر وړاندې ستونزې او ننګونی ل مشرانو سره شریک نکړي، څه به دي پایلې به ولري؟
د خزو د بیان ازادي صاحب کولو پر اډلو کې د خزو د مدني حرکتونو او د خزو ته هیڅ کله اجازه نه ورکول کیږي چې خپل مدني اساسي او سیاسي حقوقونه دفاع وکړي.
آیا د افغانستان په شونځو کې داسې کوم مضمون تدریس کیږي چې لمخې نجونی د استدلال کولو جرأت ومومي؟ موږ په دې خبرونه کې هڅه کوو دغه پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې داسې نجلۍ په ژغ پیلېږي چې په ټولنه کې له توپیري چلند سره مخامخ سوې ده.
سسه کال د 12 صنف نه فارغه شوم او خپل تذکره مې د کانکور د فورمو د اخیستو لپاره د مکتب مدیرې ته وروړله، خو کله چې مدیر از ما تذکره ولید ما ته وویل دا تذکره ما ته سمه نه ښکاري، او ما مدیر صاحب ته وویل چې مدیر صاحب لکه ما ته وخت راکړي چې زه تاسو ته تشریح درکوم دا تذکره سمه ده. زما تذکره د اوسنۍ نوې ډیزاین تذکره او خو مدیر صاحب یو وار په قار شو او راته وویل سنه پوهیږم ته پوهیږي ته څنګه زما په مخ کې لسانه دفاع کوي، ته څنګه زما په مخ کې خبرې کوي، او ته دولس کاله زموږ د لاس لاندې وي. ما مدیر صاحب ته وویل مدیر صاحب خدای دې نه کوي چې زه ستاسو په مخ لسانه دفاع وکم، خو لکه راته وخت راکړي چې زه دا تذکره تاسو ته تشریح کوم. مدیر نورم په قار شو او ما ته وویل شپشه شپشه سپین سترګې ته کومه ژورنالیست یا کومه نطاقه یې چې زما په مخ کې داسې لغت پراني کوي او داسې سمی سمی خبرې کوي؟ نور مې عصب مه خرابوه، له دې ځای نه لاړ شه کنه نو بیا په وهلو وهلو د مکتب نه دې وباسم. د هغه ورځ نه بعد هره ورځ مکتب ته تلم او په دایقه هوا کې به یې درولم او هیڅ کار راته نه کوله.
دا د 12 ټولګي زده کوونکې مدینه و چې د دې په خبره کورنۍ رون اندې ده، او دا په کورنۍ کې له هیڅ ډول نه انډولي سره نه د مخامخ سوي، خو په ټولنه کې د خلکو د دوګونی چلند سره زیات مخامخ سوي، او دا خبر ورته د خوشحالي وړ ده. هدیه هم د 12 ټولګي زده کوونکې ده. دا وایي د کورنۍ غړي ورته ویلي چې د مشرانو پر وړاندې استدلال کول نامناسب کار دی، او د کورنۍ او مشرانو خبرې باید په هر حالت کې ومنل سي. د هدیه په وینا د افغان ټولنې هغه دوه تغاړه ایشي خو لځانه د دفاع نه کولو لکه بل ورته زیان اوشتي، او دا په دې برخه کې خپل کورنۍ پرابولي. په افغان ټولنه کې ډېری مشران او د کورنۍ غړي نجونو ته دا حق نور کوي چې په کور کې لاله خپل پلار او مور سره هم پر ځینو موضوعاتو نظر شریک کړي او خبرې وکړي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکې ګلبیبی هم همداسې یو مور ده. دا په دې فکر ده چې نجونې باید د مشرانو مخکې خپل نظر څرګند نکړي. د شوزو پر وړاندې د تاو ترخوالي د مخنیوي د قانون لمخې په افغانستان کې د شوزو پر ضد د تاو ترخوالي 22 ډولونه ثبت شوی دي. په افغانستان کې د شوزو د حقونو لپاره ډیر شمیر ادارې کار کوي او هڅه کوي چې د شوزو پر وړاندې تاو ترخوالي راکم کړي. خو د شوزو د حقونو د مدافعینو په وینا په دې هیواد کې تر ډیره د شوزو پر وړاندې د تاو ترخوالي منل شوي 22 ډولونه په دود بدل شوی دي. له همدې کبله دوی د شوزو پر وړاندې د تاو تریخوالي کمیدل اسانه او د قناعت وړ نه بولي. خو د شوزو د حقونو مدافعین چپ نه دي ناست او د شوزو پر وړاندې د تاو تریخوالي د راکمولو هڅې روانې ساتلې دي. د شوزو چارو وزارت مسلکي او د پالیسي مرستیالي سپوږمۍ وردک په خبره د نجونو د نظر ورکولو د جرأت په برخه کې دغه وزارت په لیرو پرتو ولسوالیو کې د عامه پوهاوي سیمینارونه جوړ کړي دي. میرمن وردک زیاتوي
د نجونو د نظر ورکونې په مورد کې چې څوک حق نه ورکوي او توهین تعقیب کړي، توهین تعقیب په خپل یو ډول تاوتریخوالی دی چې په قانون کې ذکر شوی دی، او بل د ګډون حق خو یو حق دی د ټولو انسانانو، خاصتا د ښځو، د ښځو د نجونو چې موږ همیشه د ګډون د حق نه دفاع کړې ده، او خلکو ته هم د ما پوهاوی پروګرامونه درلودلی دي او ښه مثالونه ورکړي چیرې چې نجونې د نظر ورکونې حق ولري، حتما دوی با جرأت او په خپل ورځنی کارونو کې، په خپل ورځنی ژوند کې په ځان اعتماد پیدا کوي، په نفس اعتماد پیدا کوي، په خپل کار اعتماد پیدا کوي، په خپل نظر او پرمختګ کړي، او هغه جنې چې نظر ترې ونشي خستای څوک د نظر حق ور نه کړی، هغه پرمختګ نشي کړای او په ځان اعتماد او باور نه لري.
د ارواپوهانو د سیړونو پر بنسټ د شوزو او هلکانو ترمنځ توپیري او دوګونی چلند او لنجونو څخه د نظر څرګندولو او استدلال حق اخستل د نجونو پر ځان باور کموي او د نورو اروایي ناروغیو لامل یې ګرځي، چې دا کار د نجونو راتلونکي ګواشي او د دوی پر وړاندې د نورو زیاتو خنډونو سبب کېدای شي. ارواپو شرف الدین عظیمی په دې اړه وایي:
موږ لیدلی دي چې په دوی کې معمولا د انزوا حس ډیر اوچتی، معمولا وده او پرمختګ په هغه ډول چې نور انجونې کوي یا نور انسانان کوي دوی نسی کوي. له خپل جنس نه دوی په اغلب مواردو کې نفرت یا کرکه لري، یعنی وایي چې زه انجلۍ یم، زه له ځان نفرت لرم، له ځانه نفرت کوي، یعنی ښه حس د ځان په اړوند نه لري، د کورنۍ په اړوند بدبینه کیږي، بد فکر پیدا کوي، د بې ارزښتۍ یا د نه ارزښت احساس کوي، یو ډول ګوښي او انزوا پیدا کوي، په ژور خپګان هم په ډیری مواردو کې اخته شوي. په ډیریو کې خو د خودکشۍ یا ځان وژنې افکار هم لیدل شوي. سټرس هم په دغسې خلکو کې ډیر لیدل کیږي. له ژونده د ستړیا، ژوند ته د لیوالتیا نشتون او په ټوله کې خستګي، کسالت معمولا په دغه ډول مواردو کې موږ لیدلی.
د پوهنې وزارت ویاند نجیبه آریان وایي د پوهنې وزارت تنجونو د شفاهي جرأت او د خپل حق څخه د دفاع لپاره د استدلال او نظر ورکولو په هدف کوم خاص مضمون په تعلیمي نصاب کې نه لري. خود آریان په خبره یاد وزارت شوونکو ته دند سپارلی چې د افغاني کلتور په پام کې نیول سره تنجونو ته دا وړ زده کړې ورکړي چې څنګه له خپل حقونو څخه دفاع وکړي. اغلی آریان زیاتوي:
د ښوونځیو په سطحه د معلمینو لپاره دا دنده سپارل شوې چې په ټولګیو کې د زده کوونکو د اخلاقي جرأت د لوړاوي په پار، البته د ټولنې د آداب او اصولو په پام کې نیولو سره، ورته دا زده کړه ورکړي چې خپلو کورنیو سره د خپلو حقوقو په اړه، البته د مور او پلار د جایګه د درناوي په نظر کې نیولو سره، دوی ته دا زمينه برابرې خول کې چې وکولې شي چې د ټولنې د آداب او اصولو سره سم د خپل حقونو د غوښتنو لپاره دوی ګام اوچت کړي.
د افغانستان د اساسي قانون د دویم فصل د 22 تر 55 ماده پورې دا په وضاحت ویل سوی دی چې د دغه هیواد ټول اتباع د قانون پر وړاندې له یو ډول حقونو او مکلفیتونو څخه برخمن دي. د شوزو پر وړاندې د تاو ترخوالي د منی قانون لمخې د شوزو او نجونو د حقونو تر پښو لاندې کول او په جبر یې چپ پاتې کېدو ته هڅول د شوزو پر وړاندې د تاو ترخوالي له ډولونو څخه ګڼل کیږي چې عاملین یې د قانون پر وړاندې پردي. په دې اړه د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیه مرستیال رئیس عبدالسبحان مصباح داسی وایي:
هر هغه څوک چې نجونی لدی حق نه محرومی هغه د قانون ناقضین ګڼل کیږي. د اساسي قانون 22 ماده کې په صریح توګه ویل شوی دی چې ښځه او نارینه دواړه د قانون په مقابل کې مساوي حقوق او مکلفیتونه نه برخوردار دي. نو دا ارتباط لري هر حق ته، که هر حق کې د دوی محدودیت وځي کېږي، د هر چا لخوا نه هغه بیا بیل د هغه قانون پر اساس باندې تر پښتنې لاندې راځي.
په افغان ټولنه کې ډیری خلک د ښځو او نجونو له ځانه دفاع تابو کړي او د نجونو لپاره دا نه خوښوي چې د کورنۍ د غړو په مخ کې خبرې او نظر څرګند کړي. خو دا چې ولې ډیری خلک په دې باور دي او دغه باور څومره د ټولنې په ضرر تمامېدای شي، دا بل حقوق پو حمید اوریاخیل څخه واورو.
ناوړه دودونه هم په افغاني ټولنه کې ډېر زیات پیدا کیږي. کچېرې موږ جنې ته اجازه ورنکړل شي چې تر څو د نارینه په وړاندې خبرې وکړي چې دا یو حیب دی او نه باید دا کار وشي، چې د مور او د پلار بې سوادي متاسفانه په دې وطن کې په مجموع کوایم د افغانانو په ټولنه کې داسې شخصیتونه هم شته چې د ښځو د بیان ازادي پر وړاندې ناوړه ذهنیت جوړ شوی، لکه دغه جایدادونه واخلي او ته حق ورنه کې چې تاسو میراث حق لري، او بعضې نور د ښځو د بیان ازادي صاحب کولو پر راتلونکي د ښځو د مدني حرکتونو لکه فیمینزم باندې ناوړه اغیزه کوي، او د ښځو ته هیڅ کله اجازه نه ورکول کیږي چې د خپل مدني اساسي او سیاسي حقوقونو دفاع وکړي. دوام د ښځې رټل د هغې شخصیت پر مختاک لمنځ وړي. کله چې یو ښځه داسې حالت کې د اولادونو څښتنه شي، دوی نشي کولای چې سالم اولاد ټولنې ته وړاندې کړي. نو ویل شو چې ښځې رتل د هغې د اولادونو د راتلونکي نسل رتل کیږي. دریم عمل، یوه داسې ښځه چې د هغې ازادي باید حق سلب شوي، د هغې پرمختګ مخه نیول کیږي. هغې ټول عمر رتل شوی، هیڅکله داسې ښځه نشي کولای چې میړه او ښځې رابطه وساتي. د ژوند پړاوونه به یې د ستونزو سره مخامخ وي. اول دا چې بېسوادي باید له منځه وړل شي. که چیرې مشران باسواد اوسي، نو د ښځو ته ښه احترام کیږي، د دوی د مدني اساسي حقوقي حق ورکول کیږي. دا د چې کله چې دوی حق ورکړل شو، دوی په جامعه کې نظرات ورکړل، دوی جامعه کې خپل خبرې طرح کړل، نو دلته د نارینه د ښځو په ارزښت بیشتر او زیاتر پوهیږي.
د نیمې نړۍ خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مو پر خدای سپارم.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
خواږه اوریدونکو سلام، سګي مو څنګه دي؟ دلته په خارونو کې نګدی دي چې ټول سګي له کاره ولويږي، ځکه پوکانی او سوری د زغالو دودونو یو مخ بند کړی دي. رای سل کیږم نه چې دودونه مو څنډلی او دوی مخه پاک مینځلی وای، او کدا کار کیدلی نو د قرغې په بند به خلک نو ځای شوی. هر چا به د خپل سګي دودونه د بند په اوبو کې څنډل، لکه اوس چې د شاوخوا هوټلونه خپلې کاسې، دیګي او د سرخانونه پکې څنډي. د خبرونې په پیل کې مو له یو پوډري دود غړن سره مرکه درته کړې ده چې پوه شئ ولې پوډر سکول پریږدي نه.
کدی لومړی نوم راته وای نو خوشاله بشم.
نوم شهزاده دی، خو اوس ټول د پلنندې دودغړن راته وای.
نو زه څه درته وایم؟
ته هم دودغړن راته وای. اخرې ما ورورا،
نو دودغړن دا پوډر ولې سکې؟
دا خو زه که څنګه چې خمار مې ماچی، ځان درد مې کم شي، او دا شاوخوا پولیسان خوارانم روزی تاردی دی ما ورورا.
نو دی پولیسانو روزی په تا پورې ساړه لري؟
هغوی دلته پوډر نه راوړي دی ما ورورا.
څه خبر یم، یعنی چې راوړي؟
راوړي او کیرم نه وړي دی ما ورورا. نو آغا نور یا چی راوڑی آغوی تا سنوائی
نو روزی لدیل آره گتی
سن لدیل آره آو چا هم ده تنخان لاره ده مورو را
نو تبا که گه خود ها
زفو لامخ که تبا تبا هم ده مورو را پا تبایی پسی مگرزا که زه تبا شم نو یو دو خاچاق باران خو با مرشی ده مورو را
نو تاسی پودریان د دې لپاره پودرس کوي چې قاچاقبران او پولیسان ماړه سي
اوه د ما ورورا دا وړوکې کار دی لام دغې وی پوړې نه مسنه لارې جوړېږي
دې پرې خودو کوشش دې کړی دی او که نه
کړی مې دی یو زلمی ځان د پولیسانو ګزمې ته په لاس ورکړو د ما ورورا ما وایي چې زندان ته مې واچوي چې د دغو پوډرو له غم اخلاص شم ما ویل یا به مړ شم او یا به غشم د ما وروره
نو بیا یې زنداني کړې
او خو هلته چې لاړم دومره ښه او ډېر پوډر رارسېدل چې ما ویل کاشکې څو ورځې مخکې بندې شوم د ما وروره
هلته دې له کومه کول
د زندان کارکوونکو راوړل او په موږ پوډریانو یې په رڼا ورځ ویشل او ویل یې چې لاس دې خلاص دې ما وروره چې هر څوک خبروي خبر یې که
نو بیا له هغه ځایه څنګه را خلاص شوې
ویم خدای دې تبا کړي یو نوی امیر راغی ویل یې چې پوډریان ټول خوشې کوي هسې ډوډۍ خواره دي ما خو ډېر حضور ورته وکړو چې مومې خوشې کوئ همدلته خوشحاله یم خو یې نه منله د ما وروره
ها یعنې له دې ځای هلته درته ډېر رسېدل ه
او هلته هم ډېر وو هم اعلی وو او هم ارزانه وو د ما وروره
نو چې له زندانه یې راوویستې بیا چېرته لاړې
چې له زندانه یې راوویستم نو سیده یې روغتون ته یوړم د ما وروره
ښه
او
نو هلته یې دوا در باندې کوله
نه هلته له زندان هم ارزانه او پریمانه وو چې ډاکټر ته به مو ویل چې دا ولې دومره ارزانه او پریمانه دي نو هغه به ویل چې که یو دم در باندې بند کړو بیا نه جوړېږي همداسې لږ لږ کوئ آخر به ښه شئ
نو بیا ښه شوې
نه چې ښه شوی وای نو دلته له پله لاندې مو څه کول لا بتر شو او چې ښه له پښو ولوېدو نو له هغه ځای راوویستو او د کابل سیند ته یې ورکوز کړو چې اوبه مو یوسي د ما وروره
نو اوس یې هم د پرېښودو اراده نه لرې ه
نه د دې ځای پولیسان او پوډر خرڅوونکي د زندان کارکوونکي او مسؤلین د پوډریانو د تداوی د روغتون کسان لوی او واړه قاچاقبران د لویو لارو د امنیتي پوستو کسان او غټ غټ دولتي او حکومتي چارواکي ټول د همدغو پوډرو چرسو او تریاکو له لارې پیسې پیدا کوي او پیسه داره کېږي نو چې زه یې ونه څه کوم هغه یې ونه څه کوي د ما وروره دا ټول به پیسې له کومه کوي زه ته یې وایه خیر دی که زموږ وینه وچوي د دوی وینه پې ډېرېږي او د وطن دغسې پیسه دارانو ته ضرورت دی د ما وروره
دود غړنه سترګې وغړوه او لکه چې ځان یې حق ته وسپاره ناق مې دا مرکه ورسره وکړه
کله چې د کابل په یو څو څلور لارو کې ترافیکي اشارې کلکې شوې نو ټولو خلکو به ویل چې شکر دی هیواد مو د ترقۍ په خوا روان شو خو چې څه وخت تیر شو نو خلک په خپله خبره پښیمانه وو د یوې څلور لارې د ترافیکي اشارو له فعالیته مو خبره وو پام وکړئ
زه دا د ښه شکر د اشاره خوش نه ده چې ژرته تیر شم او تر اوسه له سره کېدو ته وخت شته.
ودرېږه، چېرته روان یې؟
نه ګورې چې اشاره شنه ده؟
وینم یې، خو ته هلته وړاندې وګوره کوم چارواکی تیریږي.
نو ولې هغه اشاره نه ویني او که نه پیژنې؟
چارواکی دی، ضرور کار به لري، ځکه سره اشارې ته نه درېږي.
او رښتیا هم ډالر به هوایي ډګر ته رسوي چې له پروازه پاتې نه شي.
څه وایو نو؟ دغه به خدای ته معلومه وي چې څه کار کوي.
هغه خو هغه دی تیر شو، اوس برکت وکړو.
نه ګورې چې اشاره سره شوه؟
نو تر بیا شنه کېدو ماتله شو.
او نو ته خو چارواکی نه یې چې په سره اشاره ور تیر شي.
والله نو څه به ووایو، ټول عمر مو په دغه رابندیانو کې تیر شو، زړه مو تناکې تناکې دی.
بس حوصله کوه حوصله، نور هیڅ هم نشي کولی.
دا د اشاره خوش نه شوه، حرکت به وکړو.
اشاره خوش نه شوه خو هلته وګوره، خارجي قواوې تیریږي.
هغوی هم سره اشارې ته نه درېږي؟
نه، چې د خپل وطن غل دی نه ورته درېږي، نو بهرنیان به څه ورته ودرېږي.
دغه خو رښتیا وایې. خو مونږ څه وکړو؟ همدا اوس یو ډېر مهم کار ته روان یم، او که په خپل وخت ونه رسېږم ډېر تاوان کوم.
څه به وایې وروره؟ ته خو به کار لرې، په ډېرو موټرو کې به عاجل ناروغان وي، هغوی ته ګرانه ده چې په وخت روغتون ته ورسېږي.
په خدای چې زړه مې نور وچاودې ده. د بهرینانو موټر خو دغه د تیر شول، حرکت به وکړو.
اشاره بیا سره شوه، لږ نور حوصله وکړه، چې شنه شوه بیا زه.
حوصله م حوصله نه مانده، خدای مو دې عرض واوري.
اورم اورم. څنګه وزیر صاحب تیریږي؟ اوه، لا راس هم بنده ده، څه وخت را رسیږي؟ نیم ساعت وروسته. ولې نیم ساعت وروسته؟ خو امام به یې وختي کړی و.
څه به ووایو نو؟
زه سمه ده، وای وزیر صاحب نیم ساعت وروسته له کوره راوځي، اوس په امام کې دی.
نو لاره نیم ساعت مخکې ورته بندوي؟
او د رئیسان و معاونان خو یو ساعت بندوي. شکر وباسه چې معاون اول یا معاون دوم نه تیریږي.
کار خو پاتې سو. امر صاحب خوب را باندې راغی، چهار وخت لاره خلاصه شوه، بیا خو یو غږ را باندې وکړه، ثواب به دې وشي.
کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1، او جلال آباد 4.
لورزه تختم چلا شور ډګستا بند دا، ای های ستا بند دا، شپه تپنا وړ ماش پچو پد هل چپا دا زما بند دا. لورزه تختم چلا شور ډګستا بند دا، ای های ستا بند دا، شپه تپنا وړ ماش پچو پد هل چپا دا زما بند دا. دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه، په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه، په دغه تخت کې اوس هم د زړه درزا غوندې دا، د زړه درزا غوندې دا، شپې ته پناوړه ماش په چوپا هل چوپا دا زما غوندې دا. لورزه تختم چې لا شور ډکه ستا غوندې دا، ای های ستا غوندې دا، شپې ته پناوړه ماش په چوپا هل چوپا دا زما غوندې دا.
سکلم چه گورم آیه نکی زاتا وایم چه دا چهره خود سنا چه اشنا غند دا شپی تپا ناوڑم اشپا چپا اللہ چپا دا زمان غند دا لورا زیتا ختم چلا شورا ڈگستا غند دا آئے آئے زپکی وینم تا درد زائی زائی منظر جلانا زپکی وینم تا درد زائی زائی منظر جلانا ستا شاعری ٹولا تواوری درنا غند دا ہائے درنا غند دا شبی تپا ناوڑا ماشپا چپا اللہ چپا دا زما غند دا لورا سے تختم چلا شور ڈکستا بندہ آئے ہائے ستار.